אמריקה רג
רדיו אשנע
אשנע רדיו
אשנע רדיו
רדיו אשנע
סדאי אמריקה السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو سر خط لرو د هلمند لشکرګاه په خار کې په چاودنه کې لسنه وژل شوې دي جمهور رئیس اشرف غنی استرالیا انډونیزیا او سنگاپور ته په سفر ولاړ په پا پاکستان کې د یو زیارت مجاور لس کسه وژل دي جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په سپینه معنی کې د مصر د جمهور رئیس سره ګوري او نن لسګونه کسان په ماسکاو کې په مظاهرو کې بندیان شوي دي د افغانستان حکومت وایي د افغانستان په حق له د ماسکاو په غونډه کې ګډون کوي د دې او نورو مطالبو د تفصیل نمخ کې زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایي د هلمند ولایت د لشکرګاه د کار په سلورمه حوزه کې د سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې نن سهار 4:30 بجې د باباجي د سیمې په مربوطاتو کې چاودنه وشوه چې په سیمه کې یو کور پکې ونړید لس تنه چې خځې او ماشومان پکې دي وژل شول د سیمې اوسیدونکو حاجی محمد صادق د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې دا چاودنه په سیمه کې د افغان قواوو د عملیاتونو وروسته وشوه او یو کور پکې ونړید هغه ویل چې بیګا یو لس بجې افغان ځواکونو په سیمه کې د تالاشۍ عملیات وکړل د دې سیمې اوسیدونکو نن سهار د وژل شوو کسانو جسدونه د احتجاج په ډول د والی دفتر ته لیږدول خو امنیتي کسانو یې مخه ونیوله د افغانستان د جمهوري ریاست نطاق شاه حسین مرتضوي ویلي دي چې د اسلامي حزب د زندانیانو یو شمیر به په راتلونکي هفته کې آزاد شي د په دې ارتباط داسې ویلي دي
شما در هفته آینده شاهد خواهید
تاسو به پراتلون کې اونۍ کې د دې شاهد اوسې چې د توافق لیک مفاد نهایي کیږي او د حزب اسلامي او شمیر زندانیان به پراتلون کې اونۍ کې د همدې هوکړه لیک پر اساس خوشی شي
د ویل د افغانستان حکومت به تر راتلونکو 15 ورځو پورې ټولو هغو مسؤلیتونو ته تیاری ولري چې د موافقې د عملي کولو لپاره د حکومت په غاړه وو خاغلی مرتضوی ویلی دی اوس افغان حکومت په تمه ده چې اسلامي حزب کابل ته د ګلبدین حکمتیار دراتګ وخت سرګن کړي جمهور رئیس اشرف غنی بیګا د لوړ رتبه دولتي هیئت په مشي استرالیا انډونیزیا او سنگاپور ته په رسمي سفر روان شوی دی جمهور رئیس غنی به د استرالیا انډونیزیا او سنگاپور د لوړ رتبه مقاماتو سره په خبرو کې د افغانستان او د دغو دریو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا خبرې وکړي د جمهوری ریاست د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبريالانو ته ویلي دي چې د دغه سفر اساسي محور د قانونو د پراختیا د کرنې د ودی د پوهنې لوړو زده کړو او د غراز د ادارو د ظرفیتونو د لوړولو په خاصه توګه په ملکی خدماتو کې د افغانستان او د دې درې هیوادونو ترمنځ همکاري ده خاغلی مرتضوی ویلی دی چې د افغانستان له طبي زیرمونه سمه ګټه نه ده اخیستل شوې او زیاته کړه چې د دغو درې هیوادونو د سفر په لړ کې به جمهور رئیس غنی د افغانستان د وضعیت په حق له پوره معلومات ورکړي چې دغه هیوادونه پانګې اچونې ته وهڅوي د افغانستان د جمهوري ریاست د سولې د عالي شورا د بودیجې د کموالي رپورټونه رد کړي دي د دغه شورا په دارالانشا کې اساسي بدلون راوصل شوی دی او ورته بودیجه تخصیص شوی ده د جمهوری ریاست د نطاق د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی خبره ده چې نن خبريالانو ته ویل د افغانستان د سولې عالی شورا د ستراتیژۍ د جوړولو چارې بشپړې شوې او مالی منابع لري خاغلی مرتضوی زیاته کړه چې په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي محمد اکرم خپلواک د سولې د عالی شورا د دارالانشا د اجرایوي ریاست چارې په غاړه اخیستې دي د افغانستان د کابینې او د ملي امنیت شورا په غونډو کې ګډون د سولې شورا مالی او تخنیکی چارو سمبالول له اسلامي حزب سره د افغانستان د حکومت د سولې د موافقې عملی کول او د سولې په خبرو کې د هماهنګۍ رامنځته کول هغه دندې دي چې د سولې د عالی شورا د دارالانشاد رئیس په توګه خاغلی خپلواک ته سپارل شوی دی خاغلی مرتضوی ټینګار وکړ چې د سولې د عالی شورا له منځه وړل د حکومت په اجنډا کې شامل نه دي بلکې د بدلونونو پر راوستلو او د نوې ستراتیژۍ په جوړولو به د دې شورا چارې نورې هم ګړندۍ او اغیزمنې شي د قندوز د ولایت د کتلوی معافیت مسؤلینو ویلي دي چې په دغه ولایت کې د شپږو کلونو وروسته د دشتیارچی په ولسوالۍ کې یو ماشوم پولیو وهلی ده. د روغتیا د چارو مسؤلین وایي یوه اونۍ مخکې د قندوز د دشتیارچی په ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څوارلس میاشتنۍ ماشوم له شدید تبي وروسته کلینیک ته یوړل شوه او معلومه شوه چې په پولیو اخته شوې ده. په پا پاکستان کې پولیس وایي د پنجاب په ایالت کې د یو زیارت مجاور د څلورو نورو کسانو په کومک لږ تر لږه شل کسه شکنجه کړي او وژلي دي. دغه کسان بیګا وژل شوي دي. مقاماتو ویلي دي چې عبدالوحید او څو نورو کسانو په زیارت کې اول خلک نشه کړل او بیا یې په چاقوګانو او ډنډو وهل او وی وژل. چارواکي وایي فکر کوي چې وحید چې په سرګودا کې د انتخاباتي کمیسیون کارکوونکی دی ذهني ناروغي لري. وحید او څو نور کسان بندیان شوي دي. د بنگلاديش سترې محکمې نن د یکشنبه په ورځ دا خبر تایید کړ چې د غیر قانوني شوی وسلوالې اسلامي ډلې هغو دوه تنو غړو ته د مرګ سزا واورول شوه چې یو ملحد بلارګر ورجلې وو. محکمې هم دغه راز شپږ کسه نورو ته د بند سزا واوروله. احمد رجب حیدر په 2014 کال کې د جماعت اسلامي د ګوند د بندولو لپاره مبارزه کوله چې د پاکستان نه د بنگلاديش د ازادۍ مخالف وو او ووژل شو. په بنگلاديش کې په دې اخر سو کلونو کې افراطي ډلو په اقلیت ګروپونو، لیکوالانو، بلاګرانو، خارجیانو او ملحدانو باندې حمله زیاتې کړې دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن 11 کیلومتره تونل چې د هیمالیا په غرنۍ سیمه کې ایستل شوی پرانست. دغه تونل په پرانستلو په هغه لوی لارې باندې سفر اسانه کیږي چې د کشمیر جنجالي سیمه د هند د نورو برخو سره تړي. مودی په سرخلاصي جیپ موټر کې په دغه لاره چې په سیمه کې تجارت او سیاحت اسانه کوي ډرایو وکړ. دغه لویه لاره کله کله څو ساعته چې حتی څو ورځې د بارانونو واورې او د ځمکې د ښویېدو له کبله بندیږي. انجینرانو په دغه ځای کې په شپږو کلونو کې دا تونل جوړ کړ. د 320 میلیونو ډالرو په مصرف سرته رسېدلی دی. خو د بېلتون غوښتونکو کشمیریانو رهبرانو چې د هند د ازادۍ یا د پاکستان سره د یوځای کېدو دپاره جنګیږي نن کاروبار او عامه ترانسپورټ بند کړی دی. ویلي دي د تونلونو او سړکونو جوړول به د دوی مخه ونشي نیولی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. توقع ده چې امریکا او مصر د دهشتګرو او دهشتګرۍ ضد جګړه کې په پراخې همکارۍ موافقه وکړي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتح السیسی سبا د دوشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ګوري. د اتلانتیک په شورا کې د منځني ختیځ دپاره د رفیق حریری د مرکز لوړ رتبه غړي هلیار ویلي دي دغه دواړه جمهور رئیسان د سیاسي اسلام سخت ضد دي. دوی دواړو ته تر هر څه اول امنیت مهم دی، دویم او دریم سیاست دی. د دې ملاقات نه مخکې سپینې ماڼۍ یو بیان خپور کړی، وایي د دوی د ارتباط اساس امنیت دی او امنیت به د دې موافقې مهم او اصلي جز وي. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د لږ تر لږه 14 پولیسو په شمول 14 تنه د شنبې په ورځ د نیل د دلتا د ټنټا په ښار کې د پولیسو د روزنې د مرکز نه بار په 14 کې زخمي شوي دي. د کورنیو چارو وزارت چې د امنیت مسؤلیت لري ویلي دي بم د پولیسو د روزنې مرکز ته نږدې په موټرسایکل کې ښودل شوی و. د پولیسو د صاحب منصبانو نه علاوه 3 تنه ولسي خلک هم زخمي شوي دي. انقلابي لوا د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د عراق د تیلو وزیر نن وویل چې هیواد پلان لري چې د خامو تیلو ورځنی تولیدات زیات کړي او د دې کال په اخر کې 50 میلیون بیلره کړي. اوس د ورځې 4.4 میلیون بیلره تیل تولیدوي. عراق د خپل ضعیف اقتصاد ښه کېدو دپاره د تیلو تولید زیاتوي. د راپورټونو له قراره نن په ماسکو کې لسګونه کسان بندیان شوي دي. دوی په غیر قانوني غونډو کې د برخه اخیستو په خاطر نیول شوي دي. یوه هفته وشوه چې په ټوله روسیه کې د حکومت ضد احتجاجونه پیل شوي دي. نن په ماسکو کې ډېر پولیس موجود و. پولیسو د پوشکین څلور لارې چې معمولا پکې غونډې او مظاهرې کېږي تړلې وو. پیاده خلک په الکترونیکي دروازو کې چک کېدل او بیا سره میدان ته داخلېدل. پولیسو ویلی دی د جرمنی د لیونبرګ په ښار کې یو کس چې ورسپانه یې وړلې خپل یو مشتری وژلې دی. دغه مشتری د ورسپانې د رسولو په ارتباط شکایت کړی و. پولیسو نن وویل دغه 34 کلن سړي د یو کور نه بار خپل یو مشتری سره په داوو دنګلو کې هغه څو ورې په چاقو وهلو. د دغه سړي یو خپلوان چې دا ټوله صحنه یې ولیدله د پولیسو تر را رسېدو پورې هغه قاتل کلک ونیو او پولیسو ته یې تسلیم کړ. د کور خاوند روغتون ته په لاره کې مړ شو. د درې ماشومانو په شمول لږ تر لږه 13 تنه د شنبې په ورځ د پاریس نه د باندې په یو ښارګوټي کې په کارنیوال کې هغه وخت زخمي شول چې د اور ډکې یوې نانځکې اور واخیسته ځکه چې وچاودېده. د کارنیوال منتظمینو د یو ګوډاګي په سیري یا نانځه کې باندې تیل اچولی و چې معمولا د کارنیوال په اخر کې د نندارې دپاره ورته اور اچول کیږي. د دغو تیاریو نه مخکې نانځکه وچاودېده او دا خلک پکې زخمی شول. او یو مشهور امریکایي سندرغاړي باب ډیلن خپله د نوبل جایزه په سټاک هالم کې ترلاسه کړه. ښاغلي ډیلن ته په سویډن کې د کنسرت نه مخکې په یو کوچنۍ غونډه کې د نوبل جایزه ورکړل شوه. ډیلن لومړنی سندرغاړی دی چې د نوبل د ادبي څانګې جایزه ورته ورکړل شوې ده. 15 کلن ډیلن په دسمبر کې د نورو مصروفیتونو له امله د نوبل د جایزې عمومي غونډې ته نه و ورغلی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن له نشریږي. د افغانستان حکومت ویلي دی په ټولنه کې د ښځو د فعالې ونډې نه پرته په افغانستان کې پرمختګ امکان نه لري. د دې او نورو رپورټونو د تفصیل له مخکې اوله مسله دا ده چې د افغانستان حکومت ویلي دی چې د افغانستان په حق لچې په ماسکاو کې د اپریل په 14 کومه غونډه جوړیږي، په هغې غونډې کې به برخه واخلي. په دې حق له د کابل نه خبریال ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی دی.
ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د اپریل میاشتې په 14 نیټه د روسیې په کوربتوب په مسکو کې سو اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان به په دغه غونډه کې ګډون وکړي او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان له ګډون پرته به د داسې غونډو جوړول مثبت نتیجه ورنکړي.
هر نشسته کې در رابطه با افغانستان
باشه، هغه ویل هر غونډه چې د افغانستان په اړه وي د افغانستان استازي باید پکې حضور ولري. د افغانستان په غیابت کې هیڅ هیواد نشي کولای چې زموږ په اړه تصمیم ونیسي، او د همدې لپاره ده چې افغانستان د مسکو غونډې ته پلاوی لیږي. دغه پلاوی به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او یا رئیسانو په کچه وي. ښاغلی مرتضوی زیاته کړه افغانستان هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د تقابل پر ځای د ټولو هیوادونو ګټې سره غوټه کړي. خو د افغانستان ولسی جرګه که څه هم د مسکو او د تورته نورو غونډو نتایجو ته خوشبینه نه ده، خو وایي چې افغانستان باید په لوړه کچه او قوي دریز په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون رئیس زمرک پاتخابي امریکا غږ ته وویل
زما په نظر په لوړه کچه شوی وای، او یو تضمین پکې وجود وای چې دغه هر وخت هر چېرته ناستې کېږي چې هغه یو مثبته نتیجه ورکړي. زما په نظر باندې دا مفید به نه وي ډېر، خو مفید هغه وخت کېدای شي چې وخت ضایع نه شي او په رښتیا سره دغه ناستو کې کوم لوری چې ده هغه دغه ناسته کې صادق واوسېږي او په رښتیا سره ووایي چې موږ دغه ناسته چې کوو موږ صلح ته او موږ یو پایدار صلح په خاطر باندې کار کوو.
ښاغلی پاتخابي ویل اکثره وخت په دغه ډول ناستو کې ګډون کوونکو هیوادونو خپلې غوښتنې د افغانستان پر حکومت او ولس باندې تحمیل کړي دي. خو د نړیوالو اړیکو کارپوهان د مسکو غونډه د افغانستان لپاره ګټوره ګڼي او وایي چې افغانستان باید په دې غونډه کې د یو اصلي لوبغاړي په توګه ګډون وکړي او د افغانستان په استازیتوب د نورو ډلو ټپلو ګډون تر خپل سیوري لاندې راولي. د پوځي او نړیوالو اړیکو د چارو کارپوه امین الله حبیبي امریکا غږ ته وویل
افغانستان باید دا ټینګار وکړي او کلک ودرېږي چې د افغانستان حکومت مشروع حکومت اصلي بازیګر دی، چې پرېنږدي چې دا هیوادونه بل کسان یا بل ګروه یا بازیګر دلته په افغانستان کې وګرځي او دوی ته مشروعیت ورکړي. او د دې لپاره فکر کوم چې افغانستان د افغانستان حکومت اصلي بازیګر دلته وکتل شي.
د مسکو په غونډه کې پر افغانستان سربیره امریکا، چین، هند، ایران، پاکستان او د مرکزی آسیا یو شمیر هیوادونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو امریکا له وسلوالو طالبانو سره د مسکو پر اړیکو اندېښنه لري او په دې غونډه کې د ګډون او نه ګډون کولو په اړه په رسمي توګه لا تر اوسه نه دی ویلي. افغان حکومت هم ټینګار کوي چې د سیمې د هیوادونو اړیکې باید د دولتونو ترمنځ وي او د افغانستان د دولت له مخالفینو سره د هیوادونو هر ډول اړیکې چې په هر نیت وي نه یوازې سولې او ټیکاو سره مرسته نه کوي، بلکې د سیمې لپاره به په یو بل ګواخ بدل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې په هلمند کې په چاودنه کې 10 ملکی وګړي وژل شوي دي. د هلمند د والی د دفتر خبره ده چې د کابل نه یو هیئت لشکرګاه ته رسیدلی دی. عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی.
د لشکرګا په څلرم حوزه کې د سیمې اوسیدونکو وایي چې نن سهار 4:30 بجې د باباجي د سیمې په مربوطاتو کې یو چاودنه وسوه چې له امله یې په سیمه کې یو کور ونړېدی او لس تنه چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي ووژل سوه. د سیمې اوسیدونکي عجیب محمد صادق امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې دا چاودنه په سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو وروسته سوې چې یو کور هم پکې نړېدلی دی. د زیاته کړې چې 13:15 بجې د افغان ځواکونو منصوبینو په سیمه کې د تلاشي عملیات ترسره کړی چې د سهار تر 4:30 بجو پورې دوام درلودي. په هلمند کې پوځي چارواکي هم په دې سیمه کې د ځانګړو افغان ځواکونو عملیات تاییدوي، خو د ملکي تلفاتو د څرنګوالي په اړه د یو پلاوي د ټاکل کېدو خبر ورکوي. په هلمند کې د 215 میوان قولي اردو کمانډان تورن جنرال ولی محمد احمدزی امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د لشکرګاه د 4:30 حوزې د باباجي په سیمه کې ځانګړو افغان ځواکونو د دولت د وسوار مخالفینو پر مرکزونو 13 شپې عملیات کړي او په سیمه کې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي. د زیاته کړې چې د ملکي تلفاتو په اړه دوی ته هم خبر رسیدلې، خدای رات کړې چې د پوز د سرتیرو لخوا دی په ډزو او یا هم جګړه کې څوک وژل شوی وي.
مشته خدای سره پور رسمي راغل دي موږ کوماندوي ځواکونه د خواڅخه چې په دې کې موږ کوم ملکي تلفات نه درو پاس د دې نشي وظیفه خلاصوي دا الته ملکي تلفات لیدل شوی دي چې هغه د دې شاید دي چې دا کوم انفجار غټ انفجار شوی دی. د دې جزئیات په اړه باندې موږ یو آیت تاسو ورې دی وګورئ څه نه جاره دي، اما ګم په دې اکل چې موږ د خواڅخه تلفات لري یا پیر شوی یا جنگ شوی دا کوم شاید نشته.
د باباجي سیمه د لشکرګا شهر په شمال کې څلرم حوزه ده چې له تیرو دوو کالو راهیسې د دولت د وسوارو مخالفینو تر ولکې لاندې ده. د غراز د لشکرګا په دریم او دوهم امنیتي حوزه کې هم د دولت وسوار مخالفین پراخ حضور لري چې د هلمند امنیتي مقاماتو په وینا افغان ځانګړو ځواکونو په دې سیمه کې شپنی عملیات تر بل هر وخت اوس زیات کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغان چارواکي وایي چې په ټولنه کې د ښځو د فعالې ونډې نه پرته په افغانستان کې پرمختګ امکان نه لري. د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله چې د افغان سوداګرو ښځو په اقتصادي کانفرنس کې خبري کولې وویل چې په پارلماني انتخاباتو کې د ښځو په پراخ ګډون باندې دوی ټینګار لري او د افغانستان حکومت د ښځو ملاتړ کوي. خبريالې لیمې نیازی د کابل نه رپورت را لګولې.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د یکشنبې په ورځ د افغان سوداګرو ښځو لپاره په یو اقتصادي کانفرنس کې چې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې جوړ شوی وویل چې په مختلفو چارو کې د ښځو د ونډې او رول پیاوړي کول د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه دي او زیاته کړه چې د ښځو له فعالې ونډې څخه پرته د افغانستان پرمختګ ناشونی دی. د عبدالله پر وینا حکومت د ښځو د تلپاتې انکشاف او په ولسي تړون کې د هغوی د ونډې پیاوړتیا لپاره عملي ګامونه پورته کړي او په دې برخه کې بالا جدي کار ته دوام ورکړي. اجرایي رئیس ټینګار وکړ چې دوی د سوداګرۍ په برخه او دولتي جوړښتونو کې ښځو ته د سالم او امن کاري چاپیریال جوړولو لپاره ژمن دي او دا یو ملي اړتیا ګڼي. هغه وویل
strengthening the role of women and
د ښځو د رول پیاوړی کول او هغوی ته خوندي چاپیریال برابرول هغه که په سوداګرۍ کې وي که په دولت کې او یا که په ټولنه کې وي. تاسو شاهدان یاست چې زموږ عدلي ادارو په دې برخه کې کار کړی او ځینې قوانین هم رامنځته کړي دي چې د پارلمان لخوا ومنل شول. دا د پرمختګ په لور یو ګام او تر دې مهم د اساسي قانون پلي کول دي چې یو خوندي چاپیریال به رامنځته شي.
اجرایي رئیس دا هم وویل چې ښځې باید ستونزو ته تسلیمې نه شي او د پرتو خنډونو او ناوړه کاري چاپیریال په وړاندې مبارزه وکړي. هغه همدارنګه په پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې د ښځو له پراخ ګډون او ونډې څخه د حکومت پر ملاتړ ټینګار وکړ او له ښځو څخه یې وغوښتل چې په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. په دې غونډه کې د سوداګرۍ او صنایعو ښځو چارو او کلیو پراختیا وزیرانو هم د ښځو د سوداګرۍ د پیاوړتیا ونډې لپاره د خپل وزارتونو برنامه وړاندې کړې. د خزو چارو وزیر دلبر نظری وویل د خزو اقتصادي ګډون د ملي ناخالص تولیداتو په پراختیا او د خزو د اقتصادي وضعیت په خوالي کې اغیزمن رول لري. هغې زیاته کړه چې په کاري ډګر کې د خزو ونډه ډیره لږه ده او د خزو د سوداګریزو فعالیتونو لپاره خنډونه او ستونزې خورا زیاتې دي. هغې وویل چې وزارت د خزو د اقتصادي پیاوړتیا او په مختلفو برخو کې د هغوی د ونډې د زیاتوالي لپاره له دولتي او نړیوالو ادارو سره په همغږۍ کې خپلې هڅې کړې دي. دلبر نظری وویل خصوصي سکتور ته پاملرنه او په ملي او نړیواله کچه د خزو د تولیداتو لپاره د بازار موندنه د دې لامل کیږي چې خزو تلپاتې او اقتصادي ودې ته لار ومومي. همداشان د خصوصي سکتور او دولتي ادارو ترمنځ همغږي ته اړتیا لیدل کیږي. د خزو لپاره مناسب تجارتي چاپیریال جوړول او د بازار له اقتصاد سره سم د اقتصادي طرزالعملونو جوړول نور هغه څه دي چې خزو تلپاتې اقتصادي ودې ته رسوي. دغه راز په دې غونډه کې د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همین رسا وویل چې اوس مهال د افغانستان اقتصاد پراختیا موندلې، کورنۍ او بهرنی پانګوال ډیر شوي او د کورنۍ او تولیداتو او خزو ونډه د افغانستان په اقتصاد کې پورته تللې ده. هغه وویل
په نړۍ کې په اقتصادي برخه کې د خزو ونډه ډیره شوې ده. دلته په افغانستان کې هم ځینې خزې د خصوصي سکتور په اقتصاد کې د پانګوالو، سوداګریزو شریکانو او غړو په توګه سرګندې شوې دي. د خزو سرګندېدل په مختلفو برخو کې لکه زراعت، د غالیو اوبدل او د لاسي صنایعو تولید ورځ په ورځ مخ په ډیریدو دی.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چارواکو پر وینا په افغانستان کې 800 تجارتي شرکتونه د خزو تر ریاست یا معاونیت لاندې دي او د زرو تجارتي شرکتونو لشمیرې چې سوداګرۍ وزارت یې تمویلوي 350 خزو پورې اړوند دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د پکتیا ولسی مشرانو په ګردیز کې غونډه کړې ده. د مشرانو د دورند کرخې په غاړه کې د اغزن کټارې لګول غندلې دي. همدغه راز دغه مشرانو د قبایلي سیمونو د روسي جنرالانو په لیدنې هم اعتراضونه کړي دي. د مشرانو د نړیوال ټولنې نه مرسته غوښتې ده. ابراهیم رحیمی راپورټ را لېږلی دی.
په دې وروستیو کې چې پاکستان له افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه د کټارو لګول پیل کړي، دغه هیواد د افغانستان دننه او بهر کې د افغانانو له توندو نیوکو او جدي غبرګونونو سره مخ شوی. د پکتیا ولسی مشرانو په یادغونډه کې پر ډیورنډ کرخه د اغزن مزي لګول او له قبایلي سیمو څخه د روسي جنرالانو لیدل وغندل او دایرې دغه کرخې د رسمیت پیژندنې او د ترهګرۍ پیاوړي کولو هڅې وبللې. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل له افغان دولت او نړیوالې ټولنې څخه پر ډیورنډ کرخه د کټارو لګول او په سیمه کې د روسیې احتمالي حضور د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه په سیمو کې د پاکستان د پوځ سره یو ځای روسي جنرالان راځي ترڅو په دلته اډې جوړې کړي او له همدغه ځایه دوی خپلې موخې تعقیب کړي او افغانستان بیرته د بربادۍ او د نابودۍ له حالت سره مخامخ کړي. موږ هم په حکومت غږ کوو، هم په نړیواله ټولنه باندې غږ کوو چې که په شمال کې دی او که په جنوب کې دی، که په سویل ختیځ کې دی، نور ستاسو د بل قدرتونو د جنگ توان او وس نه لرو.
د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید بجوا ویلي چې اغزن تارونه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په هغو سیمو کې لګول کیږي چې وسلوال پرې په اسانۍ تګ راتګ کولی شي. دغه راز ځینو خبري رسنیو په حواله د روسانو یو جګپړي پلاوي چې مشري د روسیې پوځ د ستر درستیز مرستیال کوله، تېره ورځ د شمالي وزیرستان له میرانشاه او د جنوبي وزیرستان د ورنلو سیمو څخه لیدنه کړې. د پکتیا د نننۍ غونډې ګډونوالو په وینا دا ډول تحرکات له ترهګرۍ سره په مبارزه کې مرسته نه شي کولی. دوی زیاتوي چې افغانستان تر بل هر چا ډیر د ترهګرۍ قرباني دی.
هغه تیر تاریخ دی یاد وتلی ده چې په ټانګونو په تیارو یې اوس هم کندې ډکې دي. د روسیې نه غوښتنه کوو چې تیر تاریخ راواخله، د لوی پکتیا تاریخ وګوره، که بیا راشي یو ځل بیا به بیا د خلاصون لار به دې نه وي. او په نړیواله ټولنه غږ کوو چې نور دغه بدمرغه جنگ د لوی پکتیا نه لري کا.
افغان دولت له وزیرستان څخه د روسي جنرالانو د لیدنو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو ویلی دی چې د ډیورنډ کرښې په اړه هر ډول پریکړه کول د ولسونو صلاحیت دی نه د حکومتونو. د څېړونکو په وینا د پاکستان له لورې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګول او له قبایلي سیمو څخه د روسي جنرالانو لیدنه به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لا خرابېدو لامل وګرځي. په ورته وخت کې د امریکا ری دفاع وزیر جیم میتیس هم په افغانستان کې د روسیې د حضور او له طالبانو سره د مسکو د روابطو په حقله اندېښنه څرګنده کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په روان میلادي کال کې د قندوز په ولایت کې یو ماشومه پولیو وهلې ده. دغه رپورټ رسیدلې ده او دا درېمه پیښه ده چې په افغانستان کې کیږي. ګل رحیم نیازمن موږ ته په دې حق له قندوز نه رپورټ را لېږلې ده.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې لشپګو کال وروسته د پولیو مثبت پیخه د دشتیرچی په ولسوالۍ کې وموندل شو. یو ونې وړاندې د قندوز په دشتیرچی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 میاشتنۍ ماشومه له شدید تبي وروسته کلینیک ته وړل کیږي او ډاکټران پرې شک کوي چې ماشومه پولیو شوې ده. په قندوز کې د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایي وایي چې دوی سیمې ته د ماشومې د لیدو لپاره ورغلي وو او له معایناتو وروسته ورته معلومه شوه چې مزدلفه په پولیو اخته شوې ده. د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایی وایي:
په تاسف سره باید ووایم چې 2011 کال نه را په دې خوا دا بیا هغه یو پیښه ده چې نه تنها زموږ د ولایت دپاره، د ټول افغانستان دپاره یو ډیر ګواښ دی چې مونږ د دینه حراس لرو چې دا یا د ولسوالۍ په سطح باندې واکسین تطبیق نشي، نو امکان لري چې نور ماشومان هم په دې باندې اخته شي. امیدواره سو چې په دې ولسوالۍ کې چې د یو کال راهیسې پروګرامونه نه دي تطبیق شوي، مونږه تلاش کوو چې د خلکو د سپینګیرو د مخاورو او ملا امامانو په وسیله باندې دا پیغام ورسوو چې که خدای نه خواسته مونږ د دې اطراف د دې واقع ماشومان ته واکسین تطبیق نکو، نو امکان به د دې وي چې خدای نه خواسته نور ماشومان هم په دې باندې اخته شي.
عزیز الله د دغه ماشومې پلار دی. هغه وایي چې له شدید تبي وروسته د خپل لور د پخې حرکت ته پام شو چې نورمال نه وو، نو یې په سیمه کې نږدې کلینیک ته یوړ او ډاکټرانو ورته وویل چې پر لور یې د پولیو شک کیږي. عزیز الله دا هم ویل چې دوی هڅه کوي په سیمه کې له حاکمو ډلو سره په دې خبره وکړي چې د پولیو د مخنیوي واکسینو ته اجازه ورکړي.
مخکې نه کوم تکلیف هم نه وو، کله چې دا تکلیف راتو نو د دې نه مخکې دوه ورځې ډېر تبه وکړه. کنه ډېر اول ورځ خو ډېره شدیده تبه وه، په دویمه ورځ باندې تبه یو څه نورمال وه، خو داسې بس لکه نه نو دا خو به داسې لږه کاږه کېده. مونږ ویل کېدی چې دا به ختلي ژبه دردېدلې. ما وی وړه ټرین ورته وویستم، بیا ټرین والا راته وویل چې یاره دې خو کوم فرق نشته دی. بیا مې کلینیک ته وړل، هلته هغه ته بیا هغه ډاکټر صاحب ویل دلته ویل چې دا د پولیو د دغه نه کېدی شي امکان دی ولري. بیا هغه ټیسټ واغست، هغه بیا ما راوړ کندوز ته، ویل یې ګر اسلام آباد ته وچېره دا بلته ځي او دغه نه چې بیرته کله نتیجه رااله.
هغه وایي چې یوازې پولیو نه بلکې د ماشومانو شری هم مخ په خورېدو دی. هغه زیاتوي چې ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو قضایي د امنیتي ستونزو له امله رامنځته شوې ده. مزدلفې ته مخکې له دې دوه ځل د پولیو څاڅکي ورکړل شوي وو، خو تقریبا 9 میاشتې کېږي چې بیا ورته د پولیو څاڅکي نه دي ورکړل شوي. په قندوز کې د ډبلیو ایچ او یا د ملګرو ملتونو د صحي سازمان ولایتي مسؤول ډاکټر کریم باجوړی وایي چې د 14 میاشتنۍ ماشومې مختلفې له معایناتو وروسته معلومه شوه چې له شپږو کالو وروسته په دغه ولایت کې لومړی د پولیو پیخه ثبتېږي.
پولیو دغه وایرس د کوم طرف نه را انتقال شوی؟
ډاکټر کریم باجوړی دا هم ویل چې دغه وایروس ریښه بلوچستان له کوټې سره تثبیت شوې ده. هغه زیاتوي چې دوی هڅه کوي په شاوخوا ټولو هغو سیمو کې چې اوس پکې ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو اجازه نشته، د پولیو یو ځانګړی کمپاین تطبیق کړي. په قندوز کې د دغې 14 میاشتنۍ ماشومې په ګوزنډ اخته کېدو له پیښې سره دا درېمه پیښه ده چې سږکال په افغانستان کې ثبتېږي. په قندوز کې هر ځل د پولیو د مخنیوي د څاڅکو له کمپاین څخه 170 هغه ماشومان پاتې کېږي چې کورنۍ یې په ناامن سیمو کې ژوند کوي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د هلمند ولایت د مرکز د لشکرګاه د خار په سلورمه حوزه کې اوسیدونکي وایي چې نن سهار د باباجي په سیمه کې چاودنه شوې. په سیمه کې یو کور پکې رنګ شوی، لستنه ښځې دي چې لستنه وژل شوې چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست نطاق ویلي دي چې اسلامي حزب زندانیانو یو شمېر به په راتلونکې هفته کې خوشې شي. جمهور رئیس اشرف غني د لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور ته په رسمي سفر روان شوی دی. په پاکستان کې پولیس ویلي دي چې د پنجاب په ایالت کې د یو زیارت مجاور د څلور نورو کسانو په مرسته شل کسه وژلي دي. د بنګلادیش سترې محکمې نن دا خبر تایید کړ چې د غیر قانوني شوي وسلوالو اسلامي ډلې دوه تنو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. د هند صدراعظم نریندر مودي 11 کیلومتره تونل د هیمالیا په غرنۍ سیمه کې افتتاح کړ. توقع ده چې امریکا او مصر د دهشتګرو ضد جګړه کې په پراخې همکارۍ موافقه وکړي.